درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگا واټ بریښنا د تولید د غتلون نن شنبه په کابل کې د ښاغلی عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر مولا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځنګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د التیا ول شاوخوا 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندې دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستۍ ځل یې 18 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. اتیا کلن پیټر رینولز او میرمنه یې شپږ اویا کلنه باربی رینولز له نږدې شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 12 راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجه زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 133 کیلومتره ژور وو. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې دو ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسنی اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدي صحت په بخښ کې کدي صنعت په بخښ کې او کوري فاميلي برخه ډیره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوې خبرداري.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولي اجي کیم ته.
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
دو میاستینای ماشوم لرم، دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم، نسم کولی خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري
ټولګه. درنو اوریدونکو، څنګه مو چې د خبرونو پایل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. دغه راز وویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لویې پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین را سره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب، د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوي هغه دا دی چې د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لویه پانګونه کوي. د پانګونې کچا 10 میلیارډ ډالر یاد شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالر باندې به د شاوخوا 10000 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یک شنبه به د عزیزی انرژي شرکت تخنیکی ټیمونه او د غراز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځنګلو شو ټاکل شو سیمو ته ځي، او هلته به دغه پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر لاسو ورځو پورې به دغه ټیمونه د همدغه پروژو سروې بشپړوي، بیا به وروسته ډیزاینوي او عملی چارې به پیلوي. د سکرو د دبارو سکار د غراز او به او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینه بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په د غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسو په دې اوسنی اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی شهادت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او کوری فامیلی برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابت کړه سلو سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر فالیسی کې مو لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی ده، او دغه برکت تشنن د افغانستان غټ غټ سرمایه‌ګزاران راځي، او د نور مملکتو هیوادو خلک راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم ویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې یو نیم لک شاوخوا افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې. د کابل په ګډون د اکثرو لویو ښارونو اوسیدونکي د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډي هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډي هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټو برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه رپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هواد کې میشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هواد د وتلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په 13مه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، خو فکر کېدی چې ښایي پاکستان حکومت یې وار بیا دا موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بالاخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 13مه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړی، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا څه نه دی ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لوري ورته د غلار خوونه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهراني چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدي وونه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودي د غزولو پاړه ورسته پریکړه نه ده شوی، خو لدی وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی رسنې سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اگست له لومړۍ نیټې دې په دې صوبه کې ټول میشت پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پېښور کې میشت د پی او آر یو شمېر کارت لرونکي وایي د حکومت نوي اعلان سخت اندېښمن کړي. د پېښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصري په نوم یو افغان دوکاندار چې له تېرو نږدې 150 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پرېکړه ده.
دغه پریکړه چې ده د افغانانو مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچه په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بالاخره دا ټول ته پاتې کېږي او یو بد سرنوشت سره مخ کېږي.
د پی او آر یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې موږ کتل چې پاکستان حکومت چې پی او آر کارت لرونکو ته مستی پرې کړی ده. نو دلته زلګونه زر افغانانو اوسېږي، دلته هر یو افغانانو دېرش کاله څلوېښت کاله عمر تېر کړی دی، دوی خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول جب یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي، نن د دسیو سیستم برابر کې د څو طرفه برابر کې بایزته ډول په لوروات استانی شي.
دا راپورونه لمخې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیدي. پی او آر د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی او آر کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت پاړې له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هېواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,40,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اړوندونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړې ده. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستانه دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله الدین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دی، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دی. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زی پیزنم مخبل خپلوان دی، دغه نیولې دی، کورو ته د شپې راغلی دی او نیولې دی ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی اجی کیم ته، نو غلطه ډایرک ریپورت کړی دی. دی پی او آر کارتو والا، ایس ایس سی کارتو والا هیڅ څوک کې نسته. موږ نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه، خو هیڅ آلی راونه استه. نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګې دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خو ته پاتې کیږي په ځای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی او آر کارتونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو دسې راځي ځینې دسې اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي او ځینو ته صرف بېګا شپې ورته راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر د پریم د سه پر خدای سي د سرمایه ده نور د بالکل څه کاروبار ستنه نو ډیر زیات سنځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سنځي دي سه هغه مال مالداري لري
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وي مالداري وي کډي هم یو څه لوی وي نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چيني سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د غستونځ نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم د ستیل یک دی او د سیب ځای لا بم تانی ته وړو او لا به د ستی وس باري گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باری گئی یا به موږ ټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده اویا زر روپۍ واخلي باوجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
ښه اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچارو د استاذ پتوګه یا هم د کډوالو دی واستاذ پتوګه هلته ملاقات نور سره پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانه شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکه ننم او تا د چټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی او بل پیره ما دوه پیری راغلی ده نو هغه ته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونلو باو او پیلل سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکه هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کوي نو خدای دې وکړي چې دا پیرا موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره سي د ماجرو غم خوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم خوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده سده ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لره وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د نغواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دیوار کې په عزت سره دی ولګي نو داسې بې عزتي نه وراړوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځنګړې توګه د کوچانو زیستونزو پاکله ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلې دو سره په افغانستان کې وشمیر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګار دي ازادي راډیو ته ویل د اسانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایطو خپل ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي دوی وایي د فقر بیروزګاری فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپل ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی وړوکې ماشومې ناروغ دی.
تفلاکه خوردم د موست
دوه میاشتې نه ماشوم لرم. دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزوری دی او زړه یې هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي. خاوند مې بیروزګاره دی. د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لرو. مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللی. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوې زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو په کلنۍ ډول باید شپږ سوه زره کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت یو شمیر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنې پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي. بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کانسر څخه ساتي. بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدا د چم د میکروب څخه پاک شیدې دي. د پروټین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا یو څلور میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50 په سلو کې له دوه کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلان کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د بهانځي فارغ یو محصل د کابل په کارتیناو سیمه کې بیریانی پلوري وای خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي کارز ده او بیا د خپل لاس دیګي ګټي وړي تکینی. د سره مخبري کړي راځي د زړه خوالی د راپور کې وورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس فارغ سم کابل پنتون ته کامیاب سم په 1402 کابل پنتون څخه پادی درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
نیمه اسمه بیکاری وکړه. په مسلک کې سیر وظیفه موږ ځلما بیا سیر وظیفه پیدا نه سندغه شو. یو رستوران کې مه شپږ میاشتې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ بیا د کابل د کارتینو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخرتوم او لسهار له وبجونه تر د شپې نه پورې زه انده تقالیت لرم کابل کارتینو سره کنو کې نو ډېر لري جون خلق راځي له لوګر نه غلي جنات جلال آباد نه غلي دي.
بریانی توندی وریچې دی چې د هندیانو او پاکستانیانو خوړه کڼل کیږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوخون کلري. دا وریجی چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
روزی شپږ سو اته سو پنځه سو کله درې سو کله زر کله پنځه سو بس پات کیږي الحمدلله شکر ده.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم سې ګورې به که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بېکاره مه کینې، بېکاري مه تېروی، په دې سې بېکاري ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسې بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بېکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هېواد کې د بېکارۍ له امله نورو هېوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نورو هېوادونو کې هم مستې ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال: په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هېوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هېوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هېوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هېوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هېواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشابې آشنا ازادي راډیو ته وویل:
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هېواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل:
ای مهاجرت باعث شد
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د بینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هېوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هېوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري